ماشي. د هرات په مرکزی زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې لک تر لګیا او کس پجل شوی او لاله سو زیات ټپیان دي. هلمند کې چارواکي وایي د طالبانو د جګړې یو مهم قومندان یې وژلی دی. دغه خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد صاپای مختوړي. مخکله دی چې راپورونه تراشو پام وکړی خبرونه ته. د افغانستان لومړی میرمن وای چمتونه ده چې د سولې لپاره هر ډول بایا پریکړي. کندهار کې چارواکي وای د طالبانو په ضد عملیات پیل شوي او جرمنی او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پر روان بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز له لوري په جوړه شوې آنلاین غونډه کې چې پرون د امریکا د متحده ایالاتو پخوانۍ لومړۍ میرمنې لورا بوش هم برخه پکې اخیستې وه، لورا غني وویل که چیرته د سولې د توافق په ترڅ کې طالبانو ته ډیر څه وسپارل شي، هغه پرمختګونه به د دې پټکو له خطر سره مخامخ شي چې په وروستیو کې افغان ښځو درلودلي.
افغان خزه سوله غوړی، افغان نارینه هم سوله غوړی، مونږ ټول سوله غوړو. څوک په ګوت ګوت کې لسلویخت کلونو نامنی او شخر ورسته سوله نه غوړی، خو مونږ په هر بیا سوله نه غوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ لیدنې کتنې پیل شوې، خو تر اوسه دواړه لوري د سولې د خبرو پر کړنلارې موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغان دولت په 21 کسیز پلاوی کې څلور میرمنې دي، خو طالبانو په پلاوی کې کومه میرمنه نشته. د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سوري ټینګار وشو چې واک د افغانانو وي. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ آنلاین ترسره شوه، اصلي اجنډا یې د هند او د منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا و. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د میلمه په توګه په دې غونډه کې برخه واخیسته. د هند، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په ګډ بیان کې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشري یې د افغانانو وي، مالکیت د افغانانو وي او واک هم له افغانانو سره وي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندهار د امنی قومندانۍ ویاند جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د بابرو، لاهور او چارغلبې په سیمو کې پیل شوي چې ورو ورو مختزي.
وسلوال ترارګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال ترهارګرو څخه خلاص.
د ارغنداب د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ملي اردو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیا او د کورنۍ چارو ستر امنیتي معین پاسوال عبدالصبور قانې کندهار ته رسیدلی دي. جرمنی او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروري بولي. ماکرون زیاته کړه چې د اروپا په نورو برخو کې هم د کورونا دوهمه څپه راغلې ده چې ښایي تر لومړۍ یوې ډیره سخته او وژونکې وي. له تېرې شپې بارونه، رستورانتونه او غیر ضروري دوکانونه بند شول او له خلکو غوښتل شوي چې سفرونه ونه کړي او چې څومره ممکنه وي په کورونو کې پاتې شي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د څلورو اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل. دی وویل چې باید ژر لاس په کار شو ځکه چې وضعیت جدي دی. په جرمني کې به د نومبر له دوهمې تر دیرشمې ټول بارونه، رستورانتونه، تفریحي مرکزونه، د کنسرت هالونه او تیاترونه بند وي. دوکانونه به پرانیستي وي خو خلک باید په دوکانونو کې له یوه بله فاصله رعایت کړي. د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغان متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمتکولو د وی پی کې په تړاو راوستي دی. حاجی نجیب الله پرون په نیویارک کې محکمې ته وړاندې شو. پر د تور دی چې په 2008 کال کې د نیویارک ټایمز خبریال ډیوډ راډ او د افغان خبریال طاهر لودین لیو موټر ښکته کړي او لزان سری بولي. د فدرالي ادارې چارواکو ویل چې 23 کلن نجیب الله چې د افغانستان تابعیت لري له اوکراین څخه امریکا ته بولي. دا دوه خبریال روس له و میاشتو د پاکستان د قبایل له وی سیمه وتختیدل. دوی په افغانستان کې نیول شوی وو، بیا یې په زور پاکستان ته لیږدول وو او موټر چلوونکی یې پیښه کې وژل شوی وو. او روسي خبر هم دا چې د هند غوړ لیگ لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی د چنن چنای سوپر کینګ له کلکتا نایت رایډرز سره مسابقه وکړي. کلکتا نایت رایډرز په جدول کې پنځم ځای لري او چنای سوپر کینګ د جدول په وروستۍ برخه کې ده. د هند کرکټ غوره لیگ چې د نړۍ د کرکټ تر ټولو ګران بای لیگ دی، د کورونا وایرس له امله سکل د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی. دا لوبې به د نومبر تر لسمه په متحده عربي اماراتو کې رواني وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات مرکزی زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب کې مرګ ژوبله رامنځته شوی. خپل خبریال نمو تازه حال اخیستی.
دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنند. تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته به شفاخانه حاضری هرات انتقال داده شدند.
هلمند که د طالبانو د جګړې لومړی درجه کس وژل شوی.
ملا شولی هغه کس چې په چانجیر او باباجی کې د طالبانو جګړې رهبری کوله ووژل شو.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دریم اوربند هم مات شو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د هرات په مرکزی زندان کې تیر مخام د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خوډب شوی چې پایله کې لکتر لګیاو تن وژل شوی او لاسو ډیر نور ټپیان دي. زندانیانو د چارواکو په خبره د غلطه له اصلاحاتو وروسته اعتراض وکړ چې د زندانی به برخې ته اور هم اچولی. تر نیمه شپې پورې د زندان له شاو خواسیمو د پولیسو د ډزونو غږونه هم اوریدل کېدل. لګوړاندې مو په دې اړه خپل خبریال شاپور صابر وپوښت.
طوری که شما هم اشاره کردیم، شام روز گذشته درگیری میان زندانیان بلاک پنجم، آنچه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات براد آزادی گفت، با شماری از پلیس هایی که در مسئولیت امنیت زندان داشتن به وجود آمده. گرچه تا کنون دلایل خاص روشن نکردن مقامات محلی و خود مسئولان زندان، بارها ما بودن در تماس شدیم به دیگر خبرنگارا که اونا هیچ اطلاعات رو به ما ندادن و از ادادن اطلاعات خودداری کردن. اما جیلانی فرهاد دلیل این موضوع شورش شماری از زندانی ها مطرح میکنه که به دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنن که به اساس اطلاعات که از شفاخانه حوزوی دکتر محمد عارف جلالی سرتری به شفاخانه مطرح کرد، تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته، که کشته از زندانیان است و در میان 11 زخمی 7 زندانی که مرمی خوردگی دارن، یک زندانی که به اثر لتکوب زخمی شده و 4 تن از نیروهای خود امنیتی زندان که به اثر لتکوب اینا زخمی شدن به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدن. اما برخی از منابع از جمله شفاخانه حوزوی هرات میگه که به دکترها اجازه ورود به زندان داده نشده و احتمال قوی وجود داره که تعداد زخمیان و احتمالاً کشتار بیشتر از آن چه باشه که در شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده. نکته مهم در اینجا است که شب گذشته از ساعت از شام شروع تا تقریبا نیمه های شب یک درگیری شدیدی از داخل زندان بود که ساکنان که در نزدیکی زندان زندگی میکردن به نوعی به رعب و وحشت انداخته بود، یک ترس بزرگ ایجاد کرده بود و تا حال هم صدای با آغاز صبح صدای تیر مرمی شنیده نشد. اما عبدالحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنی ولایت هرات برای آزادی گفت که نیروهای اضافی در داخل زندان و اطراف زندان مستقر شدند تا بتوانند این درگیری که ایجاد شده میان زندانیان و همچنان نیروهای امنیتی را خاموش بسته.
صابر سبیل کیگی چه هلته د زندان یوه برخه ته اور هم اچول شوی او کله گوریدونکو ته وای چې د هرات په زندان کې څومره زندانیان وسی دوی کې څومره وسلوال مخالفان دي څومره جنایي زندانیان دي؟
در کل در زندان هرات که یک ساختمان قدیمیش هست به همواره نگرانی از این مطرح بوده که جای برای این تعداد زندانیان نیست وجود داره. در حال حاضر در حدود 3000 زندانی که به جرایم مختلف جنایی سیاسی و امنیتی یا مواد مخدر اینا زندانی هستند در زندان هرات به سر میبرن، اما تا کنون مشخص نشده که این تعداد از زندانیانی که به درگیری دیشب با پلیس پرداختن مربوط به کدام یک از این قشر میشه.
بله، او د زندان یو برخه سوځیدلې او را چول شوی ورته
تا کنون مشخص نیه. در این قسمت حرفای ضد و نقیزه و شاید تا ساعت بعد این مسئله روشن بشه از مقامات محلی که اتفاق اصلی چی بود.
په هرات کې مو خبریال شاپور صابر و چې ویلې هلته په مرکزی زندان کې د زندان د ساتونکو او زندانیانو ترمنځ شخړه شوې. په شخړه کې د پټکو تر اوسه د یوه زندانی مړینه او د زندانیانو او پولیسو ژوبلېدل تایید شوي دي. ویل شوي چې د زندانیانو په ګډون یولس تنه ژوبل روغتون ته وړل شوي. شاپور صابر ویل چې د پیښې کره څرک نه لګیږي خو پلټنې روانې دي چې معلوم شي اصلي پیښه څه وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. نن له 3 بجو له 2 بجو تر 4 بجو او د غراز له 4 بجو تر 5 بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام درته لرو. دغه پروګرام د سولې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړی شوی. لکه څنګه چې تاسو خبري پرون د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل چې پاکستان ژمنه ورکړې چې د همدې کال تر پایه به اوربند ته زمينه برابر شي. د دې کال پایته البته د میلادي کال پایته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي. تاسو کولی شئ چې سر له اوسه خپلې نظریې خپل نظرونه درسره ولیکئ او د پروګرام پر مهال خپرونې ته زنګ راووهئ. خپرونه کې میلمانه هم دي. تاسو کولی شئ د پروګرام په اړه له میلمنو هم پوښتنې وکړئ. اوس ورځو هلمند ولایت افغانستان کې. چارواکي وایي چې د هلمند په جګړه کې د پرمختګ شوی او ادعا کوي چې د هلمند وروستۍ جګړو لپاره یې د طالبانو قماندان وجلی. طالبانو په خپلو تازه جګړو کې د لښکرګاه یوه برخه ونیوله چې د جګړې تودېدو سره زرګونه کسان بې ځایه کېدو ته اړ شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ملا شاه ولی چې د طالبانو د هلمند جګړې قمانده یې په لاس کې ووژل شو. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل چې ملا شاه ولی د هوایي برید په ترڅ کې له خپلو ملګرو سره ووژل شو.
هوایي ځواک د هلمند په نادلي کې د طالبانو یو پټنځای په نښه کړ چې په پایله کې ملا شاه ولی هغه کس چې په چاانجیر او باباجي کې د طالبانو جګړې رهبری کوله د دغو ځواکونو لوري له دریو تنو جنګیالیو سره ووژل شو.
سره له دې چې د دې راپور تر چمتو کېدو ازادي راډیو بیا بیا له طالبانو سره ارتباط ونیو، دوی په دې اړه څه ونه ویل. لدی پیش سره په یو ورځ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چهارشنبه د لشکرګاو نادلی ولسوالي ترمنځ لوی لار له طالبانو پاک شوې ده او په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې اتلس طالبان وژل شوي او وبشتنه یې ټپیان شوي دي. له څو ورځو راهیسې په هلمند کې افغان ځواکونو له طالبانو څخه د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې په وروستیو کې طالبانو نیولي وو. دفاع وزارت وایي د نادلی ولسوالي چانجیر سیمه او د ناوی ولسوالي پلوري پولیسکونو کلی لیاغیانو او ماینونو پاک کړي دي. نشتې دوی اونۍ مخکې طالبانو په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او وی ویل چې دوی هغه سیمې بیرته نیسي چې حکومتي ځواکونو ترې نیولې دي او طالبانو د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ. د ښار تر څلورمې ناحیې ورسېدل. طالبانو وویل چې د دې عملیاتو هدف د هغو سیمو بیرته نیول دي چې افغان ځواکونو ترې لاندې کړي دي. د طالبانو د پرمختګ مخه د امریکایي الوتکو بمباري ونیوله. طالبانو پر دې اعتراض وکړ. د دې جګړې له امله په زرګونو کسانو لشکرګاه ته پناه یووړه. دا معلومه نه ده چې په پرونی بمباري کې چې د طالبانو یو مهم قومندان ووژل شو امریکایي الوتکو مرسته کړې ده که نه ده، خو خود افغانستان دفاع وزارت وی تمه ده چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه او شاوخوا سیمو وضعیت بیرته عادي شي.
و موردل چې د افغانستان حکومت د هلمند په جګړو کې د پرمختګ خبره کوي او ادعا کوي چې د هلمند وروستۍ جګړو لپاره یې د طالبانو قومندان وژلی دی. اوس ورځو له هلمند نه اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي طالبانو پرون د دهراود ولسوالۍ ځینې سیمې ونیولې. دوی وایي دغې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او ادعا کوي چې ژر به طالبان له سیمې په شا کړي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د اوروزګان ولایت سیمیز چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ مرکز اړوند یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سیمو د نیول لپاره سیمې ته اضافي ځواکونه رسیدلې دي او په خبره یې چې یاد ځواکونه به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته ونسي کوم چې نن او په نورو ورځو کې د افغان ځواکونو څخه طالبانو نیولې وي.
د اوروزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ته تازه دمي هوایی او ځمکني ځواکونه ورسېدل چې په دې کې کمانډو هم شامل دي. ان شاء الله ډیر ژر به هغه سیمې چې د نن ورځې په جریان کې وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ په د مرکز اړوند نیولې دي، همدا شان د تیرې میاشتې په جریان کې چې نیولې دي، دغه ټول سیمې به د دوی لشتونه فاکي کې، البته د وسلوالو مخالفینو لشتونه، او ولسته به ډیر ژر د یو آرام او با ثبات ژوند زمينه برابر.
د والی ویان احمد شاه ساحل داونه ویل چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو څخه په څومره اندازه سیمې نیولې او کومې سیمې نیولې دي. خو په ولسي جرګه کې بیا د اوروزګان د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوسټ ډلې زبریدونه پیل کړي چې پر مهال یو شمیر امنیتي پوسټ کلکې محاصره کړي هم دي، او د غراز طالبانو د بازار یو شمیر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. نوموړي وایي چې د تیر شپې د جګړې پر مهال په یادو ولسوالۍ کې د پوسټ یو کمانډان هم وژل شوی. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د بازار ځینې برخې نیولې، او یې ویل چې طالبان اوس مهال د یادې ولسوالۍ د روغتون او د ښاروالۍ د ودانۍ سره قرار لري. دغه خلک وایي د یادې ولسوالۍ بازار تور سوی او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو هم بې ځای سوي دي او دښتو ته وتلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دهراوت ولسوالۍ سخت ډلیز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ کلکه محاصره کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
و موردل چې په اوروزګان کې پرون چارواکو منله چې دهراوت ولسوالۍ یو شمیر سیمې طالبانو نیولې. هلته مو خپل خبریال سره هم اړیکه ونیوله. هغه وایي چې په ولسوالۍ کې مخابراتي اړیکې کار نه کوي او د جګړې او پرمختګونو کرات څرک نه لګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري وسم ورزو د ولسی جرګې یو راپور ته چې زموږ همکار خان محمد سند راستولی دی. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو پریکړه کړې چې په تذکیرو کې د قومیت او ملیت د نلیکلو په اړه د احوال د ثبتولو د قانون د طرح تعدیل ارزوي. د جرګې د اداري پلاوي یو غړي ویلي دغه موضوع د جرګې یو شمیر غړو عمومي غونډې ته وړاندې او غونډې وارزوله. اوس د جمهور رئیس د تقنیني فرمان په اساس په تذکیرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي، خو ولسی جرګه غواړي چې دغه فرمان لغوه کړي. په اړه د خان محمد سند راپور ته پام وکړئ.
په برېښنایي تذکرو کې د قومي او ملي هویت لیکل هغه نه حل شوې ستونزه ده چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د احوال ثبتولو قانون جنجالي کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د برېښنایي تذکرو په محتوا کې د تعدیل لپاره وړاندیز کړی چې دغه جنجال دې ختم شي. د دې جرګې د منشي نائب حجت الله خردمند ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیز د ارزونې لپاره د جرګې غونډې تایید کړ.
تعدیل طرحه چې د استازو لخوا تیار سوی وه یو د دولتي کارکوونکو حقوق چې باید د پخوانیو تذکرو په اساس اجرا شي او بله د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون د شپږمې مادې دویم بند و چې باید تعدیلات پکې راوړل سي د رایو په اکثریت تاییده شوه.
د وړاندې شوې طرحې له مخې د تابعیت په تذکرو کې نوم د پلار نوم د نیکه نوم د زیږیدو ځای د زیږیدو نیټه او اصلي او اوسنی هستوګنځی لیکل کیږي. په دغه طرحه کې قومیت او ملت حذف شوی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1395 کال د 243 تقنینی فرمان په اساس په برېښنایي تذکرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي. د جمهوری ریاست ویاندویانو د ولسی جرګې د نوی تصمیم په اړه لسویلو ډډه وکړه. په برېښنایي تذکرو کې د قومیت او ملت لیکل د افغانستان په قانون کې یو جنجالي موضوع ده. په 1393 کال کې د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون تصویبېدو په ولسی جرګه کې یو لړ جنجالونه رامنځته کړل، خو بالاخره دغه جرګې له برېښنایي تذکرو څخه د قومیت او ملت حسبول تصویب کړل. جمهور رئیس هم دغه موضوع لاسلیک کړه، خو وروسته د یو فرمان په صادرولو په تذکرو کې د قومیت او ملت لیکل تایید کړل. د دغه فرمان صادرولو یو لړ غبرګونونه راوپارول. اوس ولسی جرګې یو ځل بیا تصمیم نیولی چې دغه موضوع بیا هم وارزوي. د ولسی جرګې لخوا نه د دغه موضوع تصویبول د مشرانو جرګې او د جمهور رئیس تایید ته هم اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورزو د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرو ته کانبرا ټایمز ورځپاڼې د هغه تفصیلي راپور په اړه یو لیکنه خپره کړې چې پکې دا شوې استرالیایي ځواکونو افغانستان کې جنگي جرمونه کړي دي. د ورځپاڼې په باور داسې اندېښنې شته چې ښایي تر خپرېدو مخکې له دغه راپور نه ډېرې برخې وویستل شي. په مطلب کې راغلي داسې ویره هم شته چې په جنگي جرمونو د تورنو سرتیرو قضیې به په منصفانه ډول تعقیب نه شي. د ورځپاڼې په لیکنه د استرالیا د دفاعي ځواکونو عمومي پلټونکي په افغانستان کې د 2015 نه تر 2016 کال پورې د خپلو ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شویو جنگي جرمونو په اړه څېړنه کړې ده. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د چهارشنبې په ورځ په کانبرا ښار کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او په دقیق ډول د ادعاو پر بنسټ څېړنې پیل شوې. موریسن زیاته کړې د هغو کسانو لخوا جدي څېړنې کیږي چې دغه ډول حساسو مسایلو کې ډېر مهارت لري. د کانبرا ټایمز په وینا د استرالیا لوی سرنوال ویلي د څېړندلې مشر پاول بری ریټون به هغه مهال د خپلو موندنو راپور خپور کړي چې لازم یې وګڼي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي تېره اونۍ په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې لپاره ډېره بده وه. د ورځپاڼې په لیکنه د سوریه په شمال لویدیځ کې د القاعده شبکې وول وړپوري غړي د امریکایي بې پیلوټه الوتکو برید کې وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په غزنی ولایت کې د القاعده د یو مشر وژل کېدو ته هم اشاره کړې. د افغانستان ملي امنیت ویلي چې حسام عبدالرؤف د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې وژل شوی. په مطلب کې د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره شوې چې پکې راغلي القاعده شبکې د افغانستان په ګډون یو شمېر ټولنو کې د پښې ځای پیدا کړی. وسم ورزو یوې سیمایزې تودې موضوع ته د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په څلورو اونیو کې دریم اوربند هم مات شو. د پخوانی شوروي اتحاد په دغو دوه جمهوریتونو کې د ناګورنو قرباغ پر سیمه لڅو لسیزو راهیسې اختلافات روان دي. روسیې تېره اونۍ وویل چې داسې اټکل کوي چې تر اوسه به د نږدې یوې میاشتې جګړې په ترڅ کې تر 5000 ډېر کسان دواړو خواوو ته وژل شوي وي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ ته ناګورنو قرباغ پر سیمه خونړۍ جګړې سخته شوې دي او دواړه لورې یو بل له دریم اوربند څخه په سر غړونه تورنوي. آذربایجان او ارمنستان په شاري سیمو کې پرون د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کړل. د آذربایجان دفاع وزارت وویل 21 ملکیان وژل شوي او اویا نور د بردا پر شار د توغندیو د برید لامل ټپین شوی دی. دا شار له ناګورنو قرباغ څخه بهر د آذربایجان په خاوره کې دننه دی. یو ورځ مخکې تر دې په همدې شار کې د څلورو ملکیانو د وژلو خبر ورکړل شوی و. ایروان وای چې دا بریدونه یې نه دي کړي، دا درواغ دي او بې بنسټه تورونه دي. د ارمنستان دفاع وزارت آذری ځواکونه تورن کړل چې په ناګورنو قرباغ کې د سټیپان کرات شار په منځ کې زیږنتون په نقشه کړی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیپانیان وویل د قربانیانو په اړه اطلاعات پوره رسیدو دي، خو د آذربایجان دفاع وزارت بیا دا ادعاوې ناسمې بللې دي. دواړه لوري له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې چې جګړه پیل شوې ده یو بل د ملکي اهدافو په ویشتلو تورنوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د سیشن بی پورس پر ټیلیفون د ارمنستان له سردراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره بیل وشخېده او دواړه یې وهڅول چې له ډیپلوماتیکې لارې لانجه هواره کړي او هغه اوربند چې د شنبې په ورځ د واشنگتن په منځګړیتوب وشو رعایت کړي. په تیرو څه باندې څلورو اونیو کې تر دې مخکې دوه ځله د روسیې په منځګړیتوب اوربند وشو چې سمدستي مات شو. په ناګورنو قرباغ سیمه کې د عیسوي ارمنیانو او د دوی ترڅنګ د مسلمانانو ترمنځ له څو لسیزو راهیسې کړکېچ روان دی. د ناګورنو قرباغ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوې ده، خو هلته اوسیدونکي ارمنیان چې اکثریت دي د آذربایجان له حکومت سره مخالفت کوي. د 1990 کال له لومړیو راوروسته چې آذری پوځان له دې سیمې څخه وایستل شول، هلته ارمنیان د ارمنستان په مرسته خپلې چارې په خپله سنبالوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دغه خبرونه کې له دوه تر څلورو په افغانستان کې د سولې په ورستیو پرمختګونو خبرې کیږي. پرون د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلی عمر داوودزی وویل چې پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړې چې د همدې کال تر پایه یعنی تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به اوربان ته زمینه مساعده شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دای په یو ډول د جګړې د نه کمولو له پریکړې خواشینی دی او خبرداری ورکړی چې د سولې ور به هم تل تر تله پرانیستی نه وي.
تاسو لا پیغامونو
زمانم شمسلا دې ته هلمند ولایت لشکرګاه شاد خدا دې غام کې سپریرتم دل تورور غل د جنگ څخه خلک راغلی ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دل تو حکومت هیڅ مرسته کیا سره نه کې اورور وځه ته ما شما دې ګولې جوړي دام نه لري دل ته خلک ډیر په عذاب دي ډیر په مشکلات کې دي باید دغه مشران چارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. هیڅ خبر دي چې هغه د دې په سیمه کې ډیر سخت جنگ دی او دې خلکو ته نه اطلاعي سلام.
زه حجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمار ولسوالۍ نه د نړۍ ولسوالۍ پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مرید را روان شي دلته چې رارک هغه د کومه په حاله کې یا مړي په لارې کې د ټولو لوړکولو چارواکو نه داخله ده چې زمونږ په دې خبر باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وکړي. والسلام په احترام.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کون کی دی هغه دغه یخنی په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنی پر وړاندې هغه امکانات چې دوی لپاره باید تکر واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وسم مرزو ستاسې یو شمیر اس ام اسونو ته عبد الواحد مدقیق له کندهار لیکلي وای چې د سولې د خبرو په فایل کې اوربند شوی وای، اوس به هیواد کې د حال نه وو. نقیب الله مشال لیکلي وای خدای دې یو دایمي سولې راولي چې افغانان په قرار شي. بل اوریدونکو عبدالعزیز غالب لیکلي وای په هلمند کې استرالیایي ځواکونو بشري جنایتونه کړی دي. محمد قاسم زواک لیکلی وای طالبان چې په یو میز خبرې کوي او په بل طرف ته جګړه تیزه کړې، دوی له افغانانو څه غواړي. ورو ورو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په موکړې لاندو خبرونو ته د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پروان بهیر کې د خزو حقونو ته اندېښنه ښکارا کړه. رولا غنی پرونو ویل چې دوی چمتونه دي په هر بیا د سولې خبرې ومني. د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سولې ټینګار وشو چې واکه د افغانانو په لاس کې وي. دغه غونډه په آنلاین ډول پرون چهارشنبه جوړه شوې وه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. هلته پولیس وایي چې دا عملیات د بابرو، لاهور او چارغلبی په سیمو کې پیل شوی چې ورو مختزي. جرمنی او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروری دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د څلورو اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل چې د نومبر له دویمې نیټې پیلېږي. د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغان متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمته کولو د وی پی کې په تړاو ورسټلای دی. او د هند د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی نن چینای سوپر کینګ لوب ډله له کلکتا نایټ رایډر سره لوب وکړي. زموږ کله ازادي رادیو نه اوري مخکړه دي چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو. یو بل راپور هم راخلو. په کندوز کې د مسګری صنعت ټکنې شوی. هلته د مسګری کاروباریان وایي چینایي لوخوې بازار نیولې. اجمل آریان کندوز کې د مسګری بازار ته تللی او د غره پورې راستولې.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو محل دلته د مسګری یوازې دکان نه وو، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دوکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته لپلارو نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه 25 دوکان یک دوکان مونده.
په خاطر تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو یوادونو څخه راځي زموږ بازار یې لمنځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکه دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وای یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردم اوسنی بدخشان میبره، مردم های دورده است که چون
د مسی لوښو پیرودونکو کم سی ودی. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز شهر کې خرڅیږي، هغه هم د لورو پروتو سیمو اوسیدونکو رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوخی پلاس جوړیږي او په بازار کې پاسری فابریکی بنه دي جوړ شو لوخو څخه بیا لوړه ده
د کور وسایل د لپاره نه خلوص دي او قیمت ډیر ګران ده شینای مالونه دکانو کې راوتی نو هغه په خو مناسبه به موږ اخر خریداری کوو مثلا یو چبر 2000
دی کندز دی سوداګری او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوخو په چیر د دودیزو صنعتونو او زینو کورنوي تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولی د دې ادارې رئیس غلام علي دی زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کړه
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل هڅې کوو
خو اوس چې له ګاونډو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او به یې هم ارزانه دي ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زه مریم توخیم او د اساسي او بشري حقوقو